درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس به جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پایل کې خبرونه لرو. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره لدی چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو پرون جمعه د زلزله ځپلو سیمو ډیرو اوسیدونکو وویل چې لا هم د چاک د اوبو خوړو او سرپنا د نشټوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې یو شمېر کلی یو مخ ویجاړ شوي او له زلزلې څخه روغ وتلي کسان وایي چې حتی د خپلو مړو د شخولو لپاره وسایل د شموندلې. دوی د چاکو بو خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي او لوی اندېښنه یې داره چې که ژمی راغی نو به څه کوي. اروپایي اتحادیې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د چاکو به سرپناه او درمل برابر کړل شي. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2.5 میلیون پاونډ مرسته وکړي. تر دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر مرسته اعلان کړي وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغان شزو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه جوړوي. د شورا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا ناسته به د راتلونکي جولای په لومړۍ نیټه دایره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشتري میشل باچلی لاس ورځې وړاندې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې طالبان د افغان شزو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د دا همول چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شیبي تجربه کوي. د هند سیکانو مذهبي مشر جاچیدار بابا بالجیت سنگ وای غواړي چې په کابل کې د سیکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تیرونه په یو برید کې زیانمن شوه. د هند له حکومت وغوښتل چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتي پروان کې د تیرونه د شنبه د ورځې برید مسؤلیت دایښت علی په غاړه واخیست. بالجیت سنگ ویلی که حکومت کابل ته د دوی د پلاوی د استول امکان برابر کړي نو حاضر دی چې د کارتي پروان ګوردواره بیا ورغوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وای په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوی افغان پوځیان به په دندو وکماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور بیګاله ازادي رادیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوی افغان پوځیان د هیواد شتمنی وبلله.
په هند او نورو هیوادونو کې رزول شوي افغان زامیان د وطن قدري شتمني ده. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپل زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
د طالبانو حکومت په هند کې رزول شوي افغان پوځیانو ته په دولتي چوکاټ کې د دندو د ورکولو شبنه داسې محل کوي چې هند د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ډله واستوله او په دې توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی چې خپل د نقدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې ده پیاوړی کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل بیگا څرګندونې وکړې. د پاکستان د مرکزی بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه په بیساري ډول کم شوې او د پاکستاني روپی ارزښت هم په بیساري ډول سقوط کړی دی. پاکستان په عین حال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو هڅو ته دوام ورکوي څو په دې هیواد کې سخت اقتصادي بحران کم کړي. پاکستان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د لویو شرکتونو په مالیه کې لس سلنه زیاتوالی راولي څو نږدې 2 میلیارد نور ډالر لاسته راوړي او په دې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو شرایط پوره کړي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژینی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو تلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل د اوکراین پوسټه په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حمله کې سخت زیان اوښتی دی نو ځکه باید نوري وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې شیګنه راشي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغله وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزش وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. لاس پجاو 15 دقیقې شوې زمو شغله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوريده شي او مطالب لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زمو د ویپانی پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، طالبان وایي چې د پکتیکا او خوست زلزلې د قربانیانو شمیر 1,150 تنو ته رسیدلی دی او له نړیوالو غواړي چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر هیوادونو مرستې اعلان کړي دي، خو په عین حال کې آژانسونه وایي چې زلزله ځپلې وایي چې پوره مرستې نه دي ورسېدلې. پرون چې جمعه وه او د زلزلې څومه ورځ وه، لا هم ډیرو زلزله ځپلو شکایت درلود چې د چاک اوبه، خواړه او سرپناه نه لري. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال چې په پکتیکا کې اوسیا او زلزله ځپلې سیمې له نږدې لیدلې، هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی، له ده به نور واورو. خوشحال صاحب، مهرباني وکړئ، د زلزله ځپلو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې د جمعې ورځ او پنجشنبې ورځ او ورمه ورځ مونږ د ګیان ولسوالۍ او برمن ولسوالۍ ته لاړو. د زلزله ځپلو کورونه مولیدل، حتی د شپې ورځې مولیدل. پیل چا د دوی وضعیت زمونږ کله چې د شپې ځینو کلو ته لاړو چې پیغه کې لواړه څنډې خوله شاول خیل، برام خیل او ورم خیل شامل وو. په دغه کلو کې د شپې چې مونږ تقریبا 8 بجې وی چې دغه کلو تولاړو، یو جالب داوه چې په ټول کلی کې چراغ بلف نه لګیدل، ځکه هر څه تر خاورو لاندې سوي وو، خلک په بيدیا وو چې پراته وو. په دغه سیمه کې تقریبا کله چې درې ورځې وړاندې لوی زلزله تر سره شولې، هی ورځې تر ننه تقریبا شپږ ځله بیا زلزله تر سره شوې ده. خلک په سخت ویره کې وو. نو د شپې مهال چې مونږ له زلزله ځپلو خلکو سره خبرې وکړې، له دوی سره مناسبه وکړه، د دوی لوی غوښتنه دا و چې د دوی ماشومان او زنانه دا کورونه نړیدلې دي او ځینې اتاقونه چې پاتې دي هغه هم د رنګېدو په حال کې دي او د بیا زلزلې نه ډارېږي.
بله خوشحال صاحب، وبښئ، او د سرپناه ما هم دا غوښتل چې پښتنه وکم چې د فیلند خیمه ور سپارل شوی دی او کنه. د فرانس پرېس خبري اژانس او ځینو نورو دا راپور ورکړل چې دوی تر اوسه پورې لا سرپناه نه لري، یعنی موقتی سرپناه هم نه لري، او بل د چاکو بو د خړو شکایت لري چې حال دا چې مرستي سیمته رسیدلی دي. راپورونه دا وایي او تاسو هم ویلی وو چې سیمته مرستي رسیدلی، چې رسیدلی بیا ولې دوی ته نه دي سپارل شوی؟
سروان صاحب، مرستي ډېرې رسیدلې دي، ځینې لا هم په لار دي. په خاطر دې چې د غلارې ډېرې زیاته خامه ده، په غرونو کې تیر سوي ده، حتی د موټر په دغلو یو لار باندې تګ را تګ نشي کړای. مرستي البته په معلومو کمپونو کې خودل سوي دي او یو کمیټه ورته جوړه سوي ده چې د دې کمیټې لاره ټولو خلکو ته په یو ډول باندې مرستي ورسوي. مونږ چې د همدغو خلکو سره خبرې وکړې، د دوی رښتیا هم لوی ستونزه او اول غوښتنه دا و چې د دوی لپاره باید یو سرپناه جوړ شي، تر څو د دوی ماشومان او شزینه او سپنجي ځوانان په څنګه کې راټول شي. او په دې مرکز کې د دې یو بل نوې غوښتنه دا و چې دلته ساګانې ډېرې نشته چې ځوانان پکې وګوره او بسي. د دې لپاره چې په چيني خلکو یو خبره کړې ده، موږ یو چيني نه استفاده کړه، موږ نه پکې وګوره او دې ته هغه به مشکل وي. خو کله چې د زړه ته خبر اوسه او دغه چينو د سويده اوس دې د پاکو اوس خلکو ته مارکې هم دغه او ډېر تمرکز چې وو موږ چې سره ولې د لږ تمرکز په ګیانو خو ویرانی او تباهي چې ډېر رامنځته شوې ده، هغه په برمن ولسوالۍ کې هم ورته تباهي رامنځته شوې ده. نو دغو خلکو د سرپناه تر څنګ دا غوښتنه هم کړه چې روغتیايي ټیمونه باید په سیمه کې فعال واوسي، تر څو هغه د ماشومانو ساري ناروغیو د تداوي لپاره.
بله، ډېره مننه خوشحال صاحب. تاسو خپل موقعیت یو څه بیرته تغییر کړئ، په اوله کې مو اواز ډېر واضح و، وروسته یو څه خراب شو. یو څه موقعیت تبدیل کړئ. او بل نه وسم ډیر شنه دی خو خیر کلن راته وست دی تاسو دی طبي مرستو روغتیایی خدماتو یادونه وکړه داسې اندیشتې ډیری دی چې کله چیرې زلزله وشي ورپسې ساري ناروغۍ خصوصا نس ناسې د ماشومانو دا ډیر ډیری شي تاسو چې دا سیمې کتلې دي په دې اړه مو راپورونه درلودل چې آیا ناروغۍ خو خپرې شوې نه دي؟
شمانو په جنو ماشومانو کې داسې نښې نښانې لیدل کېدې چې دوی ناروغان وو. د سیمو خلکو دا ویل چې ماشومان هم ترهېدلي دي، وېرېدلي دي، په ویره کې دي. ډېر باور دا موجود و چې همدغه ماشومان د ذهني ناروغیو برسېره وېرېدلي دي او نورې ناروغۍ هم لري. حتی ځینې داسې کسان هم ولیدل چې دوی لا په خپلو کورونو کې پاتې وو، یعنې عادي زخمیان وو خو هغه لومړنۍ درملنه یې لا سم ډول نه وه ترسره شوې. خو روغتیایي ټیمونه کور په کور باندې ګرځېدل، د یوګو ماشومانو درملنه هم کړه. ویره دا موجوده ده چې کچیرته د همدغو خلکو لپاره ځانګړی کمپ جوړ نشي، د روغتیايي مرکزونه فعال ونه ساتل شي، ډېر امکان دی دېشته چې په دغه سیمه کې ساري ناروغي پیدا
شي. او دا د ټپیانو موضوع په دې برخه کې هم دا ویل شوی دی په ځینو راپورونو کې چې د دې لپاره چې هلته طبي امکانات کم دي، ډاکټران کم دي، کلینیکونه نشته، نو وایي ځینې ټپیان په دې خاطر چې عاجل طبي مرستې نه ورته رسی شي مړه شوي دي او یا د مرګ له خطر سره مخامخ دي. که ډېر لنډ راته وایست
سروان صاحب، مونږ چې هلته وکتل د ډېری ولایتونو نه روغتیایي ټیمونه راغلي وو په کمپونو کې، وو د هغوی تداوي او درملنه یې کړه. او داسې څه مونږ په خپلو سترګو نه دي لیدلي چې چا خپل ژوند له لاسه ورکړي یا وژل شوي وي یا د ټپونو له امله. ولې هغه سخته ناروغان پلازمینې ته هم لېږل شوي دي او د ځون په سطح روغتیایي مرکزونو ته مړل شوي وو.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان په سیمه کې آزاد خبریال ښاغلی رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستي زلزلې د مړو شمیر په زیاتېدو دی، د نړیوالو بشري مرستې او د بسپنیش بنې دوام لري. پرون هم د ایران د بشري مرستو یو بل الوتکه او له پاکستان په مرستو بار اتلاری افغانستان ته ورسېده. او په عین حال کې بریتانیا او تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مالی مرستې اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره پرون جمعه بیا هم د بس پنیجمنی وشوی او د څو هیوادونو بشری مرستې افغانستان ته ورسیده. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې د پکتیکا دوه ولسوالۍ برمل او ګیانې او د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ ته چې زلزلې پکې تر ټولو زیات تلفات اړولي د مرستو د رسولو هڅه کوي. بلخو د متحده عربی اماراتو خبری اژانس راپور ورکړی چې د هیواد دیرش تنه د مرستې مواد چې خواړه او نور د اړتیاوړ مواد پکې بارو پرون افغانستان ته ولېګل. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې په بشري مرستو بار د ایران دریمه الوتکه چې خواړه، درمل او جامې پکې دي پرون د خوست هوایي ډګر ته ورسېدله. همدارس بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاکستانه د مرستو په موادو بار اتلاري له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته ورسېدلې. بختر خبر ورکړی چې په دې موادو کې خیمه، کمپله، درمل او نور شیان شامل دي. د یو بل خبر لمخې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس پرون له افغانستان سره د 2.5 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ. همدارس تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. افغانستان ته د مرستې داسې مهال رسیږي چې د طالبانو چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 کسان وژل شوي او له 1.5 زر زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 120 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي په دې سخت زلزله کې همدارس نږدې او یا نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې ایمرجنسی روغتون اعلان کړی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لومړنیو طبي مرستو یو مرکز پرانیستی. د غیر حکومتي خیریه ټولنې پر ټویټر لیکلی دی چې د سیار کلینیک د زلزلې اصلي مرکز ته په تر ټولو نږدې ساحه کې په کار پیل کړی او 2 ورځې د اونۍ بشپا ورځ پرانیستی وي. د چهارشنبه پورز د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو سخت زلزله وشو چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1. د زلزلې تر ټولو زیات تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولې دي. د دې زلزلې ټکانونو پرون جمعه د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې یو ځل بیا 15 کسان ووژل او یو لس نورې ټپیان کړل.
د ازادي رادیو